The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
سلام علیکم قدر من اوریدونکو سهار مون یک مرغه دا د وایس اف امریکا دیو ریډیو ده نن د سه شنبه ورځ کال 2018 د جون د میاشتې شلمه نیټه ده وخت سعودي په پېښور کې د سهار شپږ او کابل کې پنځه نیمه بجې او دلته واشنگټن ډی سي کې د جون د میاشتې نهمه نیټه ده او د شپې نهه بجې دي د دیو ریډیو درې ساعته سهارنۍ خبرونه پیل کوو او د نیم ساعته خبري خبرونه لپاره زیم ستاسو قربان نصیر احمد کاکر او تر ټولو مخم پام راګرځوم تر دې اوس مهاله د مهمو خبرونو سرچکو ته نن په ټوله نړۍ کې د کډوالو او په وطن کې د بیکور کسانو ورځ په داسې حال منځل کیږي چې ګډ د نړۍ کې 15 میلیون خلک د مهاجرت ژوند کوي یو ان ایچ سی آر وایي له ترکیه وروسته پاکستان دویم هیواد دی چې چیرې چې زیات کډوال دي د ایران پولیس ته نږدې بلوچستان ایالت په جیونی کې د پاکستان په سمندري ځواکونو باندې حمله کې دوه مامورین وژل شوي او درې نور ژوبل دي د پیښې پرته چا نه ده منلې او د روسیې د دې ګواښنې په جواب کې چې شام کې به ائتلافي الوتکې په هدف کوي امریکا ویلي هر ځای به د خپلو ګټو ساتنه کوي او سم د دې خبرونو تفصیل نن د کډوالو او بیکور خلګو نړیوال ورځ په داسې حال منځل کیږي چې ملګری ملتونه وایي ګډ د نړۍ کې شپږ نیم کروڑه کسان کډوال یا په خپل وطن کې بیکور دي د نړیوال ادارې په ریپورت کې ویل سوي پاکستان د ترکیه وروسته دویم هیواد دی چیرې چې تر ټولو زیات کډوال ژوند کوي د یو ان ایچ سی آر یو ویان د دیو ریډیو ته ویلي پاکستان کې د کډوال او بې ځایه کسانو شمیر 14 لکه دی چې زیاتره په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې استوګندی راپورونه وايي د ترګری او پوجي عملیاتو لکبله د پاکستان لکبایلی سیمو څخه پلسه ها او زره کسان بې کوره سوي دي د پاکستان په جنوب غربي بلوچستان ایالت کې چارواکي وايي د سمندري ځواکونو په یو موټر باندې د وسلوالو په ډزو کې دوه سمندري مامورین وژل شوي او درې نور ژوبل دي د پولیسو یو ځای مشر برکت حسین مطبوعاتو ته ویلي دا پیښه په ساحلي شارګوټي جیونی کې هغه وخت رامنځته شوه کله چې سمندري مامورین په یو موټر کې د روزمات د خریداري لپاره روان وو د ده په وینا بریدګر په موټرسایکلونو باندې سپاره وو دغه سیمه د ایران پولې ته نږدې ده او د پیښې پرته د اوسمهاله چا نه ده منلې امریکا د روسیې د هغه ګواښنې سخت جواب کړی چې ویلی وو د شام په فضايي حدودو کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف الوتکې به د دوی هدف وي د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره به دوی هر څه کوي نوموړي د شام د جنگي الوتکو د راغورځولو د پیښې دفاع وکړه او ویل دغه الوتکې د طبقه او شارګوټي ته نږدې په ائتلافي ځواکونو بمباري کړې وه شان سپایسر ول د شام رژیم باید په دې پوهوي چې دوی د داعش په ضد ائتلافي ځواکونو د دفاع حق ساتلی سي د روسیې مرستیال خارجه وزیر د شام جنگي الوتکې د راغورځولو ګام حمله بللې په امریکا کې د مذهبونو ترمنځ د جوړجاړي ساتلو په اساس میریلند ایالت کې په یو مسجد کې د بیلابیلو مذهبونو مشرانو او منونکو د روزماتې په دستور کې ګډون کړی او یو بل ته ډیر درناوی څرګند کړی دا غونډه په سیلور سپرینګ کې د بیت الرحمن نومي جماعت کې سوي چې پکې مسلمانانو، عیسایانو، يهودانو، کويکرز، بودایانو او سیکانو برخه درلوده. زیاتره وینا کوونکو د بیلابیلو عقیدو ترمنځ د نزدېوالي راوستلو لپاره په خبرو اترو او یو د بل د پیژندلو په پروسې ټینګار وکړ. قطر ویلي له ګاونډي هیوادونو سره تر هغو مذاکرات نه کوي تر څو چې هغوی اقتصادي او سفري بندیزونه نه وي لرې کړي. خلیجي هیوادونه په قطر کې د قطر د ترګری د ملاتړ تور لګوي خو دوهای په کلکه ردونه کوي او په بریتانیا کې ورسره له هغه کړکیچ نور زیات شوی چې د کرایي یو موټر د مسلمان عبادت کوونکو په یوې ډلې وخت یو کس یې مړ کړ او لس نور یې ژوبل کړل د یو عیني شاهد په ویډیو کې قتل کېدی سي چې د پیښې په ځای خشمجن خلک د مشکوک کس وخواته روان دي او ځینې هڅه کوي چې وای ډبوي د پیښې ځای ته نږدې موجود یو تن عبدالقادر وایس اف امریکا ته وویل موټر چلوونکی یو 28 کلن مضبوط سړی وو او له حمله وروسته یې هڅه کوله چې وتښتیږي خو دوی ونیوي لپیږي څو ساعته وروسته وزیر اعظم تریسا می هغه ځای ته ورسیده او د ترګری وبولله. هغه د لندن د شاروال صادق خان په ډول وخلګو ته وویل چې آرام دی وسی، او هغه امریکایي ځوان چې شمالي کوریا کې تر یو نیم کال پورې بندي وو د دوشنبه پر ورځ مرسوي دی. د اوټوبامبیر کورنۍ ویلي چې هغه تیر اونۍ د بیهوشۍ په حال کې امریکا ته راوړل سو. د نوموړي په پلارني شهر اوهایو کې ډاکټران وایي چې 22 کلن د کالج زده کوونکی اوټو و دماغ ته سخته ضربه رسیده.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د قدرمن اوریدونکو خبرې خبرونه تل واشنگټن ډی سي څخه غواړي استه او پام راګرځو په خبرونه کې ریپورتونه ولوري ته. نن د کډوالو او بیکوره خلګو نړیواله ورځ په داسې حال منځل کیږي چې ملګری ملتونه وایي ګارد نړۍ کې شپږ نیم کروڑه کسان کډوال یا په خپل وطن کې بیکوره دي. د نړیوال ادارې پر ریپورت کې ویل سوی پاکستان د ترکیه وروسته دویم هیواد دی چیرې چې تر ټولو زیات کډوال ژوند کوي. وکیل خان نور تفصیل په دې ریپورت کې راکوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایس سی آر تر مخه دا وخت په ګرد نړۍ کې شپږنیم کروڑه خلک کډوال یا په خپلو هیوادونو کې بیکوره دي، او پاکستان کې هم 14 لکه کډوال ژوند کوي. یو ان ایس سی آر په خپل کلیز راپور کې ویلي په نړۍ کې پاکستان د ترکی نه پس دویم هغه هیواد دی چې تر ټولو زیاتو کډوالو ته ځای ورکړی چې زیاتره افغان کډوال دي. پاکستان کې د یو ان ایس سی آر ویان کې صرف ریډی ډیو ریډیو سره خبرو کې ویلي د کلیز راپور خپرول نن لا په ګرد نړۍ کې د کډوالو ورځ مانځل او هغوی ته پرځونې د کول دی. د نوموړي په وینا پاکستان کې 14 لکه افغان کډوال ژوند کوي، او د دوی زیاتره شمیره په خیبر پختونخوا او بیا په بلوچستان صوبه کې اوسیږي. هغه ویلي د ترکی نه پس پاکستان دویم نمبر ملک ته چې په زیاته شمیره کې د افغان کډوالو قربتوب کوي، او د سلويختو کالو نه دا سلسله روانه ده. په پوره دنیا کې تیر کال 15 میلیون خلک بې کوره شوي دي. په دې کې 50% ماشومان دي، او هر 3 سیکنډ پس یو تن بې کوره کیږي. د یو ان ایس سی آر تر مخه د کال 2015 په مقابله کې 2014 کې د کډوالو شمیره کې 3 لکه اضافه شوې ده. که څه هم دا شمیره د کال 2014 او 2015 په پرتله کمه ده، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو های کمشنر فلیپو ګرانډي په وینا د هر څه باوجود دا د نړیوال سفارتکارې ناکامي په ګوته کوي، او دا ښکاري چې نړۍ د امنیت د ټینګښت جوګه نه ده پاتې. د نوموړي په وینا د کډوالو زیات بوج د نړۍ په غریبو هیوادونو پریوزي، او د نړۍ 70% کډوالو تعلق د غریبو او تبکې د هیوادونو سره دی. د راپور تر مخه په 6.5 کروڑ کډوالو کې 2 کروڑ مهاجر، 4 کروڑ په هیواد کې دننه بې کوره، او 3 لکه په نورو هیوادونو کې د پناه په لټون کې دي. په دې شمېره کې د شام 55 لکه، د افغانستان 25 لکه، او د جنوبي سودان 14 لکه خلک شامل دي، او ترکی د مهاجرت سره مخ یو کم 1.5 لکه خلکو له پناه ورکړي، او پاکستان د 14 لکه افغان کډوالو قربتوب کوي. په پاکستان کې میش افغان کډوالو ژوند او هغوی ته پیښو مسلو په اړه د ډیو ریډیو سره په خبرو کې د افغان کمشنریټ سره کار کوونکی حاجی تاج محمد ویلي
مهاجرینو لپاره ترخم د بارډر مسله ده چې مخکې افغان مهاجر چې کوم ولک هغه په ترخم بارډر باندې په آزادانه سوال بدتور باندې تلل راتلل، خپل وطن ته غمړې ژوند دی، او هغه به رسم او رواج به کولو. خو نن سبا چې کوم دی لکه هغه د پاسپورټ هغه بندیزونه راغلي، دې سره لږ څه مشکلات پیدا شوي دي. مونږ په دې باره کې د پاکستاني چارواکو سره هم خبرې کړي دي، نو سیار سره هم کړي، چې نو سیار وی چې دا زمونږه کار نه دی، دا د حکومت پاکستان کار دی. خو چې افغان مهاجرینو د پاره یو ویزه داسې ورته ورکړل شي چې کم خلک مطلب په جلال آباد کې یا په کابل کې یا په افغانستان په هر کنسولګری کې ویزه خلی، نو هغه ته پکار دی چې د خلکو له دا پښتنه وشي چې هغه افغان مهاجر وي، هغه د پاره دغه یو میاشتې وخت کم از کم په شپږو میاشتو بدل کړل شي. پاتې شول د کاروبار په حق باندې چې کومې خبرې د پاکستان سره چې کاروبار خراب شوی دی، او هغه ځکه خراب شوی دی چې مطلب لکه پروسه کال افغانان چې کوم ولکه هغه ډیر په تیزی سره روان و، دلته خلکو خپل کاروبارونه بند کړ، او وز هغه خپل کاروبار واپس شروع کول ځکه نشي چې یو خانه مادر ته د ترخم د بارډر مسله ده، او دویمه مسله په کې دا چې دلته د افغان مهاجرینو لپاره چې کوم وخت ورکول کیږي دا ډیر زیات کمی.
په پاکستان کې د افغان کډوالو ترڅنګ ولا د پاکستان ګڼ شمېر وګړي هم د هیواد دننه د بیلابیلو اسبابو په وجه د کډوالو په سیر په ژوند مجبور دي. د پاکستان قبائلی سیمو باجوړ، مومندو، خیبر ایجنسی، اورگزے، کرمے، شمالی او جنوبی وزیرستان ترسنگ، د ایف آر ٹانگ، در آدم خیل او نور یوشمیر سیمو نه هم د ترهاگرے او پوزی عملیاتو لاملا په ملیونو خلق بے کور شوی. د پاکستان د قبائلی سیمو د قدرتی افتونو د اتارې چارواکی وای د پاکستان حکومت په زیاتره سیمو کې کنټرول للا سور کړی دی. د حکومتي ادارې د پاڼې لمخې نږدې 3.5 لک رجسٹر شوی او نږدې 2 لک غیر رجسٹر شوی کورنۍ د 1300 کالو په موده کې د قبایلي سیمو څخه کډه کړې ده. خبر زیاتوي دا مهال 3000 کورنۍ داسې دي چې د روان کال تر اخره پورې به خپلو کورونو ته ستانه شي، چې پکې د شمالي وزیرستان څخه 8000، د جنوبي وزیرستان نږدې 15000 او د خیبر ایجنسی 1200 کورنۍ شامل دي. د افغانستان د نه جګړو او نارامه لا عملا د دغه هیواد د کډوالو د چارو وزارت په وینا نږدې 1200000 کسان د هیواد دننه بې ځای شوي دي. د دغه بې کوره شوو کسانو لپاره د افغانستان حکومت لخوا په لنډمهاله توګه کیمپونه جوړ کړل شوي دي.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو سهارنۍ خبری خپرونه له واشنگتن ډی سی اورئ. اوس یو بل راپور چې د پاکستان په جنوب غربي بلوچستان ایالت کې چارواکي وایي د سمندري ځواکونو په یو موټر د وسلوالو په ډزو کې 2 سمندري مامورین وژل شوي او 3 نور ژوبل دي. تفصیل راکوي اشفاق مومند په دې رپورټ کې.
د پاکستان بلوچستان صوبې په گوادر ضلع کې 2 سمندري عسکر په ډزو وژل شوي او لږ تر لږه 3 نور ژوبل دي. دا پیخه د گوادر ضلع په جیونی سیمه کې رامنځته شوې ده. یو ځایي چارواکي ویلي دي چې د عسکرو په یوه ګاډي کې د روژماتي لپاره خوراک د جیونی ښار څخه وړه چې ورباندې 4 وسلوالو ډزې وکړې. دغه وسلوال دی وایي چې په 2 موټرسایکلو باندې سواره وو. دغه ځایي چارواکي زیاتوي چې ناڅاپي دغه کسانو په ګاډي ډزې شروع کړې چې ورسره سمدستي په موقع یو عسکر مړ شو او 15 نور ژوبل شول. وروسته د پاکستان سمندري پوځ ویان هم ویلي چې 3 عسکر ژوبل شوي دي. ژوبل کسان وروستو د کراچۍ طبي مرکز ته د علاج لپاره وړل شوی دي. ویان زیاته کړه چې په ژوبلو کې یو تن په لار باندې سا ورکړه. د پیښې وروستو سیمه کې امنیتي ګامونه ټینګ کړي شوي دي او د لټون عملیات هم شروع شوي دي. د بلوچستان اعلی وزیر ثناء الله زهري د پیښې غندنه کړي. د پولیس او اف سی عسکرو ته زر تر زره د رپورټ جمع کولو امر کړی دی. تر اوسه چا دغه پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. دا برید په داسې حال شوی چې گوادر بندر باندې د چین او پاکستان ترمنځ د 500 بلیونو ډالرو خواوشا لوزنامه شوې ده او د دغې وروستو په لویه کچه د سړکونو جال په خپرولو، پلانټونو او تجارتي مرکزونو په جوړولو باندې کار روان دی. ولې په دغې پروژو کې د پاکستان وړې صوبې د پامه غورځول شوي چې پرې وخت په وخت احتجاجونه هم د ملک په مختلفو برخو کې شوي دي. د بلوچستان د لرې پرتو سیمو خلک د سخت غربت سره مخ دي او په صوبه کې د بجلی، صفا اوبو او نور بنیادی اسانتیاو د نشټوالي له کبله زیات ځپل شوي دي. د بلوچستان په ځینو بلوچ اکثریتي برخو کې ملت پال ډلې د پاکستان په دغه رویه خوشاله نه دي او په خپلو وسایلو د اختیار غوښتنې کوي چې پر ضد یې د پاکستان پوځ عملیات پیل کړي. دغه عملیاتو کې یو شمېر کسان د نیوو وروستو بې درکه کړل شوي دي او پکې د ځینو تشدد زده مړي هم موندل شوي دي. دغه ملتپاله ډلې د پاکستان د پوځ پر ضد حملو باندې تورن کیږي او پاکستان وایي چې دوی ته هند وسله او مرستې ورکوي چې پاکستان کې اړې ګړې زیات کړي. یاد دې وي چې د مې په میاشت کې په مزدورانو نامعلومه وسلوالو د کار پر ځای کې ډزې کړې وې چې له امله یې تر لسو پورې مزدوران وجل شوي وو.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د خطرمن اوریدونکو زموږ د ویب پاڼې پته ده voanews.com/diva. او سم زو د برېټانیا لوري ته چیرې چې ورسته له هغه کړکېچ نور زیات شوی چې د کرایې یو موټر د مسلمان عبادت کوونکو په یوې ډلې وختی یو کس یې مړ کړ او لس نور یې ژوبل کړل. شهبزاده نور تفصیل هم په دې رپورټ کې راکوي.
د برتانی وزیر اعظم تریسا می د ګول پورس په لندن کې د یو جماعت بهر په پیدل روانو خلکو د گاډي ورخه جوړولو پیخه د لندن په مسلمانانو یو بوګنون کې تر هغه برید بللې. دغه گاڑی تیره شپه د شمالی لندن تر ټولو لوی جماعتونو کې د یو بهر هغه محل په خلکو وروختو کله چې دوی د تراونه راووته. په دغه پیښه کې یو تن په ځای مړ وو، خو تر اوسه لا دا نه ده معلومه چې دغه تن د گاڑی په دغه برید کې مړ شوی او که د مرګ علت یې بل څه دی. د برطانیې وزیر اعظم ویلي د روژې میاشتې پاتې نورو ورځو کې به دغه جماعت ته اضافي امنیت ورکړی کیږي. په ټلویزیون په خپله وینا کې د برطانیې وزیر اعظم ویلي په مسلمانانو د غبرید د دوی د عبادت ځای سره نږدې شوی دی او د نورو ترهګرو په شان که هغه په هر جامه کې وي د دې برید مقصد هم زموږ تقسیمول دی او زموږ د خلکو ترمنځ یووالی او اتحاد کمول دي، خو موږ د برطانیې خلک به دوی یعنی ترهګر دې کار ته پرېنږدو. د لندن ښار ښاروال یا میر صادق خان بیا دغه برید په لندن ښار یو نه هیریدونکی ترهګر برید بللی.
This is a truly horrific terrorist attack on our city where innocent bystanders were deliberately targeted after returning from the Tarawih Ramadan prayers.
ښاغلی صادق خان وایي په دغه برید کې د تراوو د مانځنه راوتلي بې ګناه خلک په نښه شوي. څنګه چې تاسو ته معلومه ده په دغه پیښه کې یو تن مړ او اته نور ژوبل شوي دي. د لندن د خلکو په شان زما دعاګانې هم په دغه پیښه کې د ژوبلو خلکو سره دي، په خاصه توګه د هغه تن د کورنۍ سره چې په دغه پیښه کې وژل شوی. چارواکو ویلي د دغه پیښې وروستو یې یو اته څلوېښت کلن تن نیولی هم دی چا چې دغه گاڑی چلاو. د دغه تن پیژنګلو د پیښې ځای کې موجودو خلکو لخوا هم شوې ده. د دغه سیمې نائب کمشنر نیلباسو څوک چې د ترهګرۍ پر ضد جوړې څانګې مشر هم دی وایي ښکاري داسې دغه پیښه دغه تن په خپل سر کړې ده. ښاغلی نیل د هغه کسانو هم ستاینه کړې ده چا چې د پیښې وروستو دغه تن نیولی. هغه ویلي دغه خبره ښکاره کوي چې د لندن خلک به د خپل حفاظت لپاره په شریکه کار کوي، خو دغه کار به هم په داسې طریقه کوي چې څوک ترې د ترهګرو لاسو ته ورنشي. د برطانیې د مسلمانانو د کونسل جنرل سیکرټري هارون خان بیا ویلي د ځایي خلکو او عیني شاهدینو ترلاسه شوي معلوماتو نه ښکاري داسې چې دغه حمله کوونکی تن د مسلمانانو او اسلام پر ضد خبرو دې برید ته تیار کړی و. هغه د حکومت نه غوښتنه کړې چې د روژې میاشتې ختمېدو او اختر رانږدې کېدو په موقع خلک په زیات شمیر کې جوماتونو ته ځي او په کار ده د دوی امنیت سیوا کړی شي، په خاصه توګه په جوماتونو کې. د لندن د پولیسو لخوا په یو بیان کې ویل شوي د روژې میاشتې او اختر په موقع د امنیت ټینګ ساتلو لپاره اضافي پولیس ټاکل شوي دي. برطانیې او په خاصه توګه لندن په نږدې ورځو کې ډېر داسې قسمه بریدونه لیدلي. په دغو کې تیره میاشت په مانچستر کې بمی حملې او د لندن برج سره نږدې په عامو خلکو د ګاډو ورخېجول او په چړو وهل شامل دي.
دا د وایس اف امریکا جبه ریډیو ده. قدرمنو اوریدونکو، له دې خبري خپرونې وروسته به تاسو خپرونه اوري بی بی شیرینه، او هم په دې کې به د ځوانانو برخه وي، د ښځو د نجونو برخه وي. تاسو هم کولی سئ په دا خپرونه کې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې دي 001202050403. نن به قربانوي شعیب زاده او کلثوم کاکړ. اوس مو یو بل رپورټ ولور ته پام راګرځو. امریکا د روسیې د هغه ګواښنې سخت جواب کړی چې ویلی وو د شام په فضايي حدودو کې د امریکا په مشرۍ کې د ائتلاف الوتکې به د دوی په هدف وي. د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د دوشنبې پر ورځ خبریالانو ته ویلي د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره به دوی هر څه کوي. کلثوم کاکړ نور تفصیل د وایس اف امریکا په دې رپورټ کې راکوي.
د امریکا د سپینې ماڼۍ ویاند شان سپایسر د ګل یا دوشنبې په ورځ خبریالانو ته ویلي موږ خپلې ګټې ترلاسه کولو لپاره هره لار خپلوي سو. راغلي دا د سوریې یا شام د جنگي الوتکې د راغورځولو لپاره د خپل دفاع په لړ کې کړي، چې شامي جنگي الوتکه اس یو 22 د سوریې په ښار تباک کې د داعش په ضد جنگېدونکي د امریکا ملاتړ جنگیالانو باندې بمباري کړي او ویلي چې د شام حکومت ته پکار دی سی په دې پوه سي چې موږ به د خپل ځان او د خپل هغه احتیاطیانو دفاع کوو څوک سي د داعش په ضد جګړه کې بوخت دي. خو ښاغلی سپایسر په دې خبره زور ورکړی چې بیا به هم امریکا په شام کې د داعش د ګواښ سره مبارزې لپاره د نورو ملګرو سره جګړه جاری ساتي. د روس د بهرنیو چارو مرستیال صدر سرګی رایکوب دغه یو جاریانه عمل ګرځولی. په ماسکو کې د وزارت یو اعلامیه خبرداری ورکړې ده چې ائتلافي الوتکو ته به د هدف په توګه کتلی کیږي. وړاندې د امریکا مشترکه چیف آف سټاف چیرمین جنرل جوزف ډنفورد ویلي چې چارواکي هڅه کوي چې دغسې پیښو مخنیوی وکړي او یو ربیا د خبرو د لاره حل راوباسي. په تیرو وختونو کې هم دارنګه هڅې کامیاب شوې دي. روسي فیډریشن دا ته اشاره کړې ده چې د دوی هدف په سیریا کې شمرچ د هدف په ډول دی، یعنی کې داعش ته ماتې ورکول دي. او په خوا په دې خبره اتفاق شوی چې داعش ته ماتې ورکولو لپاره به شام کې رواني کاروایی کارآمده جوړولو لپاره کار کوي. روس فوج دا تور لګوي چې د یکشنبې یا اتوار په ورځ پیښه کې د ائتلافي ځواکونو په وای ډګر باندې د پیښې مخنیوي لپاره جوړ مواصلاتي نظام یا چینل نه دی استعمال کړل شوی. د روس د دفاع د کمیټې مرستیال مشر فرانس کلینچویچ وویل د دفاع وزارت د بیان مقصد دا نه دی چې په شام کې به امریکا سره جګړه کوي، خو دا بېله خبر ده چې ماسکو په خپل ائتلافیانو برید ناقبلوي.
دا د وایس اف امریکا جبریډیو دا قدر من اوردونکو، اوس هم زو د پاکستان لوري ته چیرې چې د مدني ټولنې سازمانونه وایي په وروستیو کې په ښځو کې د ځان وژنې پیښې خورا ډېرې زیاتې شوې دي. او د مدني ټولنې سازمانونه دا هم وایي چې د دې علت کورنۍ تشدد او د دې سره سره په ټولنه کې د ښځو سره توپیری سلوک دی. خو د بشري حقوقو سازمان وایي چې زیاتره پیښو کې ښځې وژل کیږي او بیا هغه ته د ځان وژنې نوم ورکول کیږي. صادق قاسم شاور باندې نور تفصیل له پېښور راکوي.
د صرف دوه ورځو لپاره د یو اردو اخبار جایزه خی چې کم از کم درې ښځو د نامعلوم وجوهاتو له کبله خپل کور کې دننه خودکشي کړي. دا هغه پیښې دي چې د یو نه یو طریقې سره مطبوعاتو کې رپورټ شي. خو د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي چې د غیرت په نوم یا د کورنۍ تشدد ښکار د دغه ښځو وجنو له اکثر د خودکشۍ رنګ ورکړلی شي. او ډېرې داسې پیښې هم د کورنۍ په دغه وجنو کې ککړتیا له کبله رپورټ کیږي هم نه. د اورت فاونډیشن نومې ادارې سره کار کوونکی سایما منیر وای دی جایزه غستلې چې په پیښور کې په صرف یو اخبار کې په 13-15 میاشتو کې س یو دیش د خزو د خودکشي پیښې رپورت شوی. هغه وای چې ډېر داسې پیښې نه رپورت کیږي.
دا 31 واقعات د خودکشي دي او 363 واقعات چې دي هغه د قتل دي. نو دا تاسو خبر پښتونخوا کې نو تاسو به څه وایئ؟ دي نه خو دا 15 میاشتو دا اعداد شمار تاسو سره کوم دي کې وګوره چې څونه حالت. نو هغه چې د خزي قتل چې دی کنه هغه کو خودکشي ده او کو قتل دی ډېر دلته دا
هغه وای چې د خزو وجن له د خودکشي رنګ زکه ورکړل کیږي چې پولیس نه د دې تحقیقات وکړي او ملزم د سزا نه هم بچي.
ها اوس دې کې کو نننې اخبار تاسو واخلې نننې اخبار کې او اون د مقامي پرشي خبرې کو نو هغه کې د یو کیس راغلې چې دا خودکشي خو رپورت شو او خدا اصل کې چې کله تحقیقات شو نو دا خودکشي نه و، دا اصل کې قتل. اون دغه سي یو سورو ته مخ کې فقیر آباد کې د پېښور کې هم دغه سي کیس شو. هغه بیا وته چې دا خودکشي ونه نو دا خو قتل و. دغه سي چترال کې کیس راځي چې بیا حکومت په خپل یو کیس چرته دا هي تحقیقات کو نو هغه خودکشي نه و قتل. نو اوس دا مسله ده چې د دې تحقیقات به څوک کوي چې دا آیا دا خودکشي وه او که قتل و. نو دې د وجه دا د ښځو خودکشي واقعات چې د دې سره داسې زیات تحقیقات چرته کیږي نه.
د بشري حقونو لپاره پخوانی کارکوونکي او د قومي اسمبلۍ پخوانی غړي بشرا ګوهر هم دا رای لرله چې د ښځو وجنې له اکثر د هغې کورنۍ سزا نه بچ کېدو له وجې د خودکشۍ رنګ ورکړي.
یو خو دا دی چې اوسه پورې سوسایټي کې ښځې ته انسان حیثیت نه دی ملاو شوی او اوس دا یو نوی رجحان راغلی دی چې هغه ټو فولډ آنر کلینګ خلاف چې قوانین راغلل او دغه راغلل نو اوس موږ ګورو چې دا رجحان د خودکشانو زیات شوی او په خودکشانو کې دا بالکل د دې سټڈی په کار ده، دا ډیپلی کتل په کار دي ځکه چې دا اکثر سلسله ده د ښځه یو ملکیت او د چا غیرت او دای په نوم باندې اکثر کې
قوانین خو ډیر جوړ شوی خو د ټولنې سوچ نه بدلیږي. د دغه سوچ بدلولو لپاره هغه وایي د کورنۍ تشدد مخنیوي لپاره دوی د قانون وړاندیز هم په قومي اسمبلی کې مخې ته کړی وو خو د مذهب په نوم سیاست کوونکي غړو د دې مخالفت وکړلو.
نو اوس دا یو نوی رجحان مونږ کوشش کړو چې د ډومېسټک وایلنس بل راول او هغه کې ولایانو نو غوښتل چې خصو ته دې په کور کې دنه تحفظ ملاو شي او فضل الرحمن د دې خلاف اتری ده او آی وخت کې حالات داسې وو چې پاکستان پیپلز پارټي هم ورسره سپورټ یې کړ او هغه بل یې مخکې راوسته ګوري بل باندې مونږ ډېر کار کړی دی.
مخ په زیاتېدونکو د خزو او د جنکو خودکشي پیښو په حق له د خزو حکومت لپاره اواز پورته کوونکی وایي چې نه یوازې داسې قوانین پکار دي چې د خزو د حقونو تحفظ شي، پکار ده حکومت د داسې وجنو تحقیقات وکړي او ملزمانو له سزا ورکړي. دوی دا هم زیاتوي چې د حکومت سره سره د ټولنې هم دا ذمہواري ده چې د کمزور طبقې یا د خزو په حق له خپل سوچ بدل کړي او د دې خلاف کیدونکې تشدد خلاف आवाज پورته کړي. سادیہ قاسم شاه، وایس اف امریکا، دی ریډیو، پیښور.
تاسو د ټولو غږ
دی ریډیو
د دی ریډیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دی ریډیو. تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې دولسو بجو پورې اوریدئ شئ.
او سوړاندې کوي وي اداریا چې په نړیواله او سیمه ایزو موضوعګانو باندې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د انصاف په خاطر د امریکې د خارجه چارو نه محکمې د انعامونو ورکولو د پروګرام تر مخې د آی ایس آی ایل یا د داعش د مشر د ابوبکر البغدادي د درد درک په حق له د معلوماتو په ورکولو د انعام رقم 25 میلیونو ډالرو ته اوچت کړی شوی دی. د ابراهیم عواد، ابراهیم علی البدری او د ابو دعا البغدادي په نومونو هم یادیږي. د داعش ترهګر تنظیم ستر مشر دی. د ترهګرای خلاف په جنگ کې د امریکای د ټولو نه پالا ذمہواری د امریکای خورا او د امریکای خلک بچ ساتل دي. هر کله چې د داعش خلاف فوزی عملیات تون کړی شوی دي، امریکای د داعش د قیادت په حق له معلوماتو حاصلولو د پاره نوري وسیلې هم په کارول شروع کړی دي. د کال 2014 په جون کې داعش د عراق او د شام په ځینو برخو قبضه وکړه. دغو علاقو کې د خپل سوچ او د خپل نظریه مطابق د خلافت اعلان وکړ او البغدادي خلیفہ مقرر کو. په تیرو سو کلونو کې داعش د ټولي دنیا نه جهادي ډلې او تندرو وکسان د ځان ملګری کړی دي او خلک په امریکا کې حملو کولو ته ګمارلی دي. د البغدادي په مشرۍ کې داعش مشرقي وسطا کې د زرګونو بیګنا خلکو قتلولو ذمہوار دی. په دې کې د جاپان، امریکې او د برتانیې برام تکړه شوي استوګن هم شامل دي. داعش د خپل جوړ کړي خلافت د سرحدونو نه بهر هم ترهګر حملو له د هدایاتو ورکولو جوګه شوی دی. امریکې په کال 2011 کې د خپل انتظامی حکم 14243 نمبر لاندې ابوبکر البغدادي خصوصي عالمی ترهګر نامزد کړی دی. په د د داعش او د القاعده په حق له د ملګرو ملتونو د سلامتی کونسل د بندیزونو لګولو کمیټه بندیزونه هم لګولې دي. کچا ته د ابوبکر البغدادي په حق له معلومات وی نو ریوارد فار جسټس دفتر ته دی، د نمبر 2 داعش ایٹ ریوارد فار جسټس ډاٹ ګو یا د ریوارد فار جسټس واشنگټن ڈی سی 205-200-303 په پتا اطلاع ولیږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگټن ډی سی 202-3 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.